السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده ځاني تاجمل و در سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمو د پاکستان د سنن اورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرام سندرې جادوګرې هم د خبرونې برخه ده کلومړي د دې سات خبرونه ورو چې د همکار بریوال کاکړي درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښو په اړه د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي پوځ لوړپوړي کمانډان وایي طالبان د هیواد پر 10% برخه واکمن دي او امریکا روس په دې کې پاتې راغلي دي چې په شام کې اوربند بیرته پر ځای کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. دا خبره د بلوچستان د های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ غنی خلجی د جمعې په ورځ د وژل شوو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړې ده. هغه ویلي چې دوی دا کمیشن نه مني. په دې غونډه کې شریک ایډوکیټ جمیل احمد خان نن مشال رادیو ته وویل یو پلو په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده او بل پلو د بلوچستان حکومت په خپل د ده په وینا یو فریق دی. څنګه کمیشن جوړولای شي؟
صوبای گورنمنت صرف دا غواړي چې کمیشن جوړ شي، هغه معاملات ګټ کمیشن خوا ته راشي او بیا کمیشن ته دا اختیار نشته چې چاته ځواب ورکړي. کمیشن اټ لیست دا کولی شي چې ریکمنډیشن ورکړي. صوبای گورنمنت خو خپل دا کوم ملزم دی چې دوی کوتایان دي.
په سپریم کورټ کې د دې مقدمې یو اوریدنه سوی او دویمه د اکتوبر پر 14 نیټه په کوټه کې ترسره کیږي. د لاهور سده چې روان کال د اگست پر 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې شاوخوا 3 او 1 کسان ووژل سو چې 55 پکې وکیلانو. د پاکستان حکومت وایي په تیرو 3 میاشتو کې د 2.5 میلیونه شناخت کارډونو تصدیق کړی دی. دا خبره د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته کړې ده. چودري نثار علي خان وویل په تیرو 3 میاشتو کې له 1.5 میلیونه شناخت کارډونو څخه د 2.5 میلیونه تصدیق شوی دی. د ویل نادرا تر اوسه 2 لکه جعلي شناخت کارډ لرونکي په ګوته کړي دي. د د په وینا دوی به د شناخت کارډونو د تصدیق لپاره یو دایمي طریقه کار جوړوي. نوموړي وویل 50,000 شناخت کارډونه بند کړل شوي دي خو پښتانه ملتپال مشران تور پور کوي چې د زرګونو پښتنو شناخت کارډونه بند دي. په پاکستان کې د شناخت کارډونو تصدیق لړۍ له هغه وروسته پیل شو چې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته په ډاګه شوه چې هغه پر پاکستاني شناخت کارډ او پاسپورټ سفرونه کول. د پاکستان او روس ګډ 10 ورځنی پوځي مشکونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستان پوځي ویاند اسیم باجوا بیګا پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا مشکونه به لنن څخه پیل سي او د اکتوبر تر 10 نیټې به دوام ولري. د روس د اویا عسکر تیر ورځ پاکستان ته ورسېدل. د پاکستان او روس د پوځ ترمنځ دا ګډ مشکونه په لومړي ځل ترسره کیږي او دې ته د دوستۍ مشکونو نوم ورکړل شوی دی. دا لاغ وروسته ده چې د روس او پاکستان ترمنځ په 2014 کال کې د پوځي همکارۍ لپاره یو تړون لاسلیک شوی و. د روس او پاکستان ترمنځ دا ګډ پوځي مشکونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي پوځ لوړپوړي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي طالبان د افغانستان پر 10% برخه واکمن دي او هڅه کوي چې 40% نور هم ځکه ونیسي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې کړې دي. نوموړي ویلي بل پلو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال دي کوم چې په شام کې د دې ډلې د مشرتابه لخوا پیسې او لارښوونې ترلاسه کوي. جنرال جان نیکولسن ویلي د افغان ځواکونو زیاتره مرګ ژوبله پر امنیتي پوستو وي او دا ځواکونه نه سمه روزنه او نه هم مناسب سامانونه لري. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف بل افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې خپل وړتیا زیاته کړي او په هیواد کې خپل واک لا پسې وغځوي. جنرال جان نیکولسن ویلي امریکایي او افغان ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو شمېر مشران وژلي دي کوم چې د ده په وینا زیاتره د پاکستانیو طالبانو پخواني غړي وو. نوموړي زیاته کړې چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د امن تړون په هیواد کې د سولې پر لور یو حوصله ورکوونکی ګام دی. امریکا او روس په دې کې پاتې راغلي دي چې په شام کې اوربند بیرته پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې الوتکو په حلب ښار کې د یاغیانو پر مرکزونو بمباری کړي او په لسګونو کسان یې وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ په نیویارک کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره تر لیدو وروسته وویل په دې لړ کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. دی وایي امریکا به د پرمختګ لپاره له هرې ممکنه لارې د استفادې هڅه کوي، ځکه چې زموږ په فکر دا د وژنو د مخنیوي یوازنۍ لار ده، دا د مشکلاتو اسانه کولو یوازنۍ لار ده، او دا د شام د بیرته متحد کولو یوازنۍ لار ده. که چیرې موږ په یوه نه یوه طریقه په دې کې بریالي نه سو، نو دا تباه کوونکی حالت به لا پسې خراب سي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وویل دوی هیڅ ندی سره سلا سوی. نوموړي پر واشنگټن تور پورې کړ چې تیر اوربند ته یې درناوی نه کړی. په لندن کې میشته شام د بشري حقونو ډله وایي چې د جمعې په سهار وختي لږ تر لږه دیرش هوایي بریدونه سوي دي، په کوم کې چې د دوی په وینا لږ تر لږه 28 عام وګړي وژل سوي دي. د امریکا په واشنگټن ریاست کې پولیس وایي لږ تر لږه 3 تنه په یوه شاپینګ مال کې د ډزو پر مهال وژل سوي او یو شمېر نور ټپي سوي دي. په واشنگټن ریاست کې د پولیسو یو چارواکي مارک فرانسیس پر ټویټر پیړنه ولیکل چې دا پیښه له سیمه ییز وخت سره سم د جمعې په ماښام 9:30 بجې د برلینګټن شارګوټي په یو تجارتي مرکز کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه هم د بریوال کاکړ نه اورېدل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن په 8 اگست توجل شوو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی.
اوس نو پاکستان چې کوم سپي ته واخې د لحسن خان ته واخې ترمنه تور څومره کمیشنان جوړ شوي دي یا کمیشن هغه بنیادي مقصد دا دی چې قانون هیڅ نه دی په ایشو باندې خاوره واچوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه سرکاري ملازمین چې جعلي شناختي کارډونه او پاسپورټونه یې ورکړي دي پر ضد به سخته کارروایي کوي. د جمرو د صحت په مرکزونو کې د لشمینیا د علاج دوایانې ختمې شوې دي چې له وجې ځایي خلک اندېښمن دي.
په یو لستنې لګي موږ غریبانان یو مجبورۍ نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت له دا په کار دي چې موږ سره لګه دا چې داستنې منې بولۍ د دې کوم علاج دی چې موږ ته سرکاري کې.
او نیس پروګرام سندرې جادوګری کې بعد سندرغاړي ګلنار بیگم پړواره دا نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه های کورټ بار اسوسییشن په 8 اگست وشل شو وکیلانو په اړه د حکومت عدالتي کمیشن رد کړی دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د اتحادیه مشر غنی خلجی په یوې غونډه کې وکړ. په دې پیښه کې د 650 وکیلانو په ګډون شاوخوا 40 کسان وشل شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ په کوټه کې د وکیلانو د اتحادیه یو مشر جمیل احمد خان بابی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د عدالتي کمیشن د ردولو وجه پوښتلې ده. نو نوموړی وایي
نو ګورخستان پورته شو او کتل چې څنګه شروع کړ پروسینګ شروع دی نو د پیرالل یو کمیشن یې فایل کړ. اوس نو پاکستان چې کوم سپي ته واخې د لکه خان ته واخې ترمنه پورې څومره کمیشنان جوړ شوي دي یا کمیشن هغه بنیادي مقصد دا دی چې قانون هیڅ نه دی په ایشو باندې خاوره واچوي. نو دا کمیشن بیسیکلی د دې مقصد دغه دی ملزم دی چې دې کمیشن مقرره یې خپل د مرضی دی خپل د مرضی ترنز اپاینټینګ خو د دې د مرضی ریفرنس راځي او یو لږ د مرضی ریفرنس نوم سی برا دې ښه لري چې په دغه باندې عمل درامه کوي نو د کمیشن هیڅ لیګل ویلیو نشته.
نو بہرحال صوبائی حکومت لخواج کم عدالتی کمیشن دی آغا ہم رد کلی دی جمان من لوخیل پا مشاری کی جوڑ کری ہو لدی روز
چی ایر سیکٹر کے جمان سادی کبلی مجھ کمیشن رد کھو مجھ کمیشن رد کھو کمیشن مجھ نمان مجھ کمیشن جدی آغا داکر ندی
چا خوز دی کی تاسو با اترتلون کی حکمت عملی یا کرنلار بم چی
نن خدا دی چی لس بگی آئی کورٹ چی دی جنرل واڈی اجلاس دی کم کو گرد پاکستان سے اور بستان سے مکلا رہا لی دی آخ چیز نمو ڈیسیزن باستان چیز 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 بچہ کو گرد مل بگی سای دی چی
تاسو په کوټه کې د وکیلانو د اتحادی یو مشر جمیل احمد خان بابی مرکا اور ادلا چزم همکار عبدالحی کاکڑ ور سرا کڑی وا
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د کورونا چارو وزارت ویلی دی اغو سرکاری ملازمینو چې جالی شناختی کارډونه او پاسپورتونه یې ورکړی دي دغه پرځید به ډیر زر سخت کاروایی کول شي. دغه وزارت وایي چې د کسانو له هیواد سره غداری کړی ده. د چارواکو په وینا د داخله چارو وزارت په زرګونو جالی شناختی کارډونه او پاسپورتونه هم منسوخ کړی دي. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر له رسنو سره خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علی خان ویلي دي چې د شناختی کارډونو د بیا تصدیق کولو په عمل کې تر دې دمه 2.5 کروڑ پورې شناختی کارډونه تصدیق کړي او د دوران ورته 45,040 شناختی کارډونه په ګوته کړی شوي چې پکې 250,000 شناختی کارډونه بلاک کړي. د نوموړي په وینا چې یو شمېر غیر ملکیانو پاکستانی شناختی کارډونه جوړ کړي وو چې پکې د 2,000 نه زیات غیر ملکیانو پر رضاکارانو توګه خپل شناختی کارډونه واپس کړه. چودھری نثار علی خان اویل
یہ جو جعلی پاسپورٹ کا دھندا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
دے وئی دا چی دا جعلی پاسپورٹ نو جوڑا ولو کما دندا دا ددی دا ختم ول ل پارا لومڑے منگ دو مشین پر ذریعہ لستون کی پاسپورٹ نا جاری کل او اس ب منگ لدی رستو پ درو سلور میاشت کی ای یا الیکٹرانک پاسپورٹ نا جاری کو او ددی تر سنگ یو کاروائی با ہم پر اتلن کو دو درو میاشت کی پ نادرا کی شروع کو دا ہا چا پرزت چی چا غلط خلق تا جعلی شناخت کڈونا ور کڑی او پدی کې اوس موږ د اتلسو کسانو خلاف کاروایی شروع کړې هم ده ځکه چې دې خلکو د دې ملک سره د دې ریاست سره غداری کړې ده چې په پیسو یې شناختی کارډونه او پاسپورټونه خرڅ کړې دي.
غداری کی ہے جنہوں نے پیسے لے کر شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بیچے ہیں.
د داخله چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان په وینا دوی د جعلی پاسپورټونو پر ضد هم کاروایی کړې ده او دې دوران یې نه ډیر زرا د غیر ملکیانو پاسپورټونه منسوخ کړې دي. سراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خبر ادا چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې
مشال لیډیو تاسو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت خپل هواد ته له بهره د افغان کډوالو د راستنیدو د بهیر د تیزیدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ویلی دی چې له راستنیدونکو کډوالو سره د حکومت او نړیوالو مرستندویا ټولنو لخوا هم هیواد ته دراتلو او هم په هیواد کې دننه د ځای پر ځای کېدو پر مهال مرستې کیږي. حفیظ احمد میاخیل سره زم همکار احمد تکل مرکه کړی دا او د مرکه په سر کې دا غنه دراستنیدونکو کډوالو د ورزنی شمیرو پاړه پختلې دي. نو دی وای
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدنې لړۍ په دې ورستیو کې چټکه شوې هر ورځ په اوسط ډول 4000 کسان له پاکستان څخه هیواد ته راستنیږي او ښایي دغه کچه نوره هم لوړه شي په دغه لنډو ورځو کې، ځکه له اسلامي سره د سولې تړون کېدای شي د دې لامل شي چې دا د راستنېدنې کچه نوره هم لوړه شي. نو د کال له پیل سره تر سپتمبر میاشتې پورې 2015 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې هم هغه افغانان شامل دي چې هغوی اسناد درلود او هم بې اسناده کډوال.
دا هم له ایران او له پاکستانه دي او که یوازې دا د پاکستان شمیره ده؟
نه، یوازې د پاکستان شمیره مې تاسو ته وړاندې کړه. له ایران څخه هم هر ورځ شاوخوا 1500 کسان هیواد ته راستنېږي، یعنی په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه په اوسط ډول 6000 یا له 6000 څخه ډېر کسان هر ورځ هیواد ته راستنېږي.
د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره ترتیبات څنګه دي؟ آیا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت لخوا د دوی لپاره خاص پروګرامونه د دوی د ځای پر ځای کولو لپاره شته؟
کله چې د راستنیدنې کچه لوړه شوه، نو ولسمشر هغه خپلو وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارله تر څو د دوی راتګ ته باید پوره چمتووالی ونیول شي. له همدې امله د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه یو پلان جوړ کړی. دغه پلان دوه برخې لري. لومړی، دوی سره عاجل مرستې دي، بیا له عاجل مرستو وروسته د دې یا د اسکان یا ځای پر ځای کولو یا دوی ته د سرپنا د زمینې د برابرولو مسله ده. کله چې زموږ هېوادوال هېواد ته راستنېږي، د دوی اسناد په جلا جلا ډول د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د ولسمشر د 104 د فرمان په اساس کېدل کېږي. کورنۍ مستحق وپېژندل شوه.
میاخیل صاحب، د دغو شهرکونو بشپړول او په دې کې د ودانیو جوړول خو به وخت اخلي؟
تمام دا د سرپنا ستونزه شته، دا منو، خو د دې تر څنګ چې دغه کمیسیون جوړ شوی او دا شهرکونه جوړېږي، مخکې هم په یو شمېر ولایتونو کې د مهاجرینو لپاره شهرکونه ځانګړي شوي. دوی کولای شي چې خپل اسناد دلته وړاندې کړي او په ولایتونو کې د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا د دې اسناد څېړل کېږي. نو ولسمشر سپارښتنه کړې چې د دوی د سرپناه ستونزه باید حل شي. له همدې امله موږ د پلازمېنې زون د انکشافي ادارې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. دغه څو ورځې وړاندې د ولسمشر په حضور کې چې په باریکاب کې 11000 نمرې د مهاجرینو دغه راستنېدونکو لپاره جوړېږي، د دې تر څنګ په ننګرهار او کابل کې نورې سیمې هم مشخصې شوې.
د نړیوالو مرستندویانو لخوا د افغانستان له حکومت سره د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو په برخه کې مرسته کېږي؟
یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یونیسیار او IOM له دې نه د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره کار کوي، او موږ کوم هېوادوال چې هېواد ته راستنېږي او چې راغوی د مهاجرت کارت ولري، د کورنۍ له هر غړي سره د یونیسیار لخوا د 300 امریکایي ډالرو مرسته کېږي. د دې تر څنګ هر افغانان چې هغوی اسناد نه لري او هېواد ته راستنېږي، یوازې له 60% هغه مستحق کورنۍ سره د IOM لخوا مرسته کېږي. د دې تر څنګ WFP هم د بې اسناده راستنېدونکو کډوالو سره مرسته کوي. پاتې 80% بې اسناده راستنېدونکو کډوالو سره د همدغه پلان پر اساس چې ما مخکې یادونه وکړه مرسته کېږي. نو موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره دغه پلان کارونه نهایي شي او عملي کارونه له ننګرهار ولایت څخه پیل شي.
تاسو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ته ویاند حفیظ احمد میاخیل مرکه اوریدله چې زموږ همکار احمد تکل ورسره کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې یو لوړ پړی امریکایي کمانډان وایي د افغانستان 10% آبادی د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. جنرال جان نیکولسن پرین په پینټاګون کې خبریالانو سره په خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د تړون یو مهم ګام بللې دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو د مرشوبلې د لوړې شمېرې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د اجمل اندا رپورټ اورو.
په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي جنرال وایي افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای پر ځای درېدلي حالت ته رسېدلي او د هغوی د پرمختګ مخه یې ډب کړي. جنرال جان نیکلسن په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وړي د جګړې په فصل کې ځایي امنیتي ځواکونو په کندوز کې د طالبانو د هغه هڅو مخه ونیول چې غوښتلې دا ولایت ونیسي. همدارنګه په هلمند، کندهار او روزګان کې هم د طالبانو د پرمختګ مخه ډب کړه. د جنرال نیکلسن په وینا افغان ځواکونه دا مهال د افغانستان له 15% څخه تر 20% فوري نفوس باندې پراخ اغېز لري او طالبان یوازې په 10% نفوس کنټرول لري چې هغه هم په لرې پرتو سیمو کې دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په وینا د 40% نفوسو په سیمه کې د افغان حکومت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شخړې روانې دي. نوموړي وویل راتلونکی کال به د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغان ځواکونو سره کار وکړي چې خپل کنټرول هغه سیمو ته پراخ کړي چې اوس پرې طالبان واکمن دي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې تر 1400 پورې د داعش وسلوال هم شته چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځ کې فعالیت کوي. د جنرال نیکلسن په وینا په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې مشران په افغانستان کې د وسلوالو ته پیسې د کومندي او کنټرول رهبری او ارتباطي ملاتړ برابروي. خو جنرال جان نیکلسن وویل افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې خلاف پرله پسې پوځي عملیات کړي چې د دوی ګڼ مشران او غړي پکې ووژل شول. د نوموړي په وینا اوس د داعش ډله هومره ډیره سیمه په واک کې نه لري چې پوخا ورسره وي یوازې په څو ولسوالیو کې فعالیت لري. جنرال جان نیکلسن همدارنګ زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د لوړې مرګ ژوبلې په اړه اندېښمن دي چې د ده په وینا ډېرې په وړو پوستو کې دي چیرې چې دا ځواکونه ښه روزل شوي نه دي او ښه مجهز هم نه دي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي چارواکي وویل له افغان مشرانو سره د جګړیزو تکتیکونو په بدلولو کار کوي څو د افغان ځواکونو مرګ ژوبله کمه شي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ قمندان جنرال جان نیکلسن همدارنګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په لور هڅونکې ګامو والا ویل دا تړون لې وې داسې ډلې سره دی چې تر ډیره له هیواد بهر استوګندي. د جنرال نیکلسن په وینا له افغان حکومت سره د سولې تر موافقې وروسته به بالاخره دا ډله د افغانستان په ټولنه کې ورګډ شي. جان نیکلسن زیاته کړه دا په افغانستان کې د کړکیچ د هواري لپاره یو له ډیرو مهمو ګامونو څخه دی چې موږ یې ګورو. افغان چارواکو د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي له هیئت سره په کابل کې د سولې و موافقه لاسلیک کړه.
دا واجمل اند د خبري جنسي د جمرود خلک شکایت کوي چې بسېول روختونو او د صحت مرکزونو کې د لشمنیا د علاج ټیکي او دوايانې ختم شي بده چې لږې ځای خلک اندېخمن دي. دی وايي د غستنې ډېری قیمتي هم دی او زیاتره خلک د غستو وس نه لري. بلخو د جمرود د لشمنیا او ملیریا کنټرول چارواکي وايي چې دغه ناروغي د ماشو د چچل نه لګي نو که ځای خلک ترې ځان خوندي وساتي نو د بيماري تر ډېره حدا کمې دي هم شي. تفصیل د فرهاد شنواري ناورو.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او داسې نورو وبایي ناروغیو ستنې او دوایانې ختمې شوې دي. دوی وایي د لشمینیا ناروغۍ نه ډېر ماشومان متاثره شوي او د دوایانو د نشتوالي د لاسه د کړاو سره مخامخ دي. د جمرود یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا د ستنو بیه ډېره لوړه ده او عام تن یې په مارکیټ کې د اخیستو وس نه لري نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
د کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیرې او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
ادویوال نه بوختنه وکړه به ویل چې په 300 روپې ستند او یو لستنی لګی لګدا خدا چې برداشت کوله خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان خو مجبورای نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګدا بس دا غره سره وکی چې دستنی منی ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
په جمرود سیول روختونو د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمین یو داس نور مرزونو د دوایانو د ختمېدو په حق مشکله. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې مونږ په دې لړکی د فاټا سیکټریټ د لشمینیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولای دی او ډیر زر به بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثره شوي یو شمېر ماشومان هر ورځ دوی تر راوړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي او که ځایي خلک ترې د ځان بچ کولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډېره حد پورې به راکمه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یوې مقاله کې راغلي چې له تېر یکشنبې په ورځ د هند تر واک لاندې کشمیر کې په هندي ځواکونو شوي برید تاوتریخوالی لا پسې هم زیات کړی دی. د ورځپاڼې په وینا د پیښې د وزیر اعظم نریندر مودي په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. بریوال کاکړې درته نور ټکي وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکي، آیا هند کولای سي چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو لخوا د بریدونو مخه ونیسي؟ د ورځپاڼې په لیکنه د تیر یکشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند پر ځواکونو سوي برید په ډاګه کړه چې دې پورته یادې سوي پوښتنې ته ځواب لا ډیر ضروري سوی دی. ورځپاڼې لیکي، په پاکستان کې میشته جیش محمد نومي وسلواله ډله په یوري کې سوي د برید تورنه ده، په کوم کې چې 13 هندي عسکر ووژل سو. ورځپاڼې لیکي، له رسمي جګړې پرته په عامو حالاتو کې داسې ډېر لږ سوي دي چې د هند په یوه ورځ 13 عسکر وژل سوي وي. مقاله لیکي، دې برید د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په وړاندې ډېرې جدي پوښتنې راپورته کړې دي. ورځپاڼې لیکي، نریندر مودي که پر خپل پخواني دریځ پاتې کیږي او د اسلام آباد پر وړاندې ځان تر پخواني وزیر اعظم منموهن سنگ قوي ښکاره کوي نو بکلک غبرګون شي. وال سټریټ جرنل لیکي، نریندر مودي به پر منموهن سنگ د هغه د وزیر اعظمۍ پر مهال نیوکې کولې چې د ده په وینا د ترهګرۍ په وړاندې ډېر کمزوری دی. ورځپاڼې لیکي، دا لومړی ځل نه دی بلکې په 2001 کال کې جیش محمد د هند پر پارلمان برید کړی و او لشکر طیبه بیا په ممبئی کې هوټل په نښه کړی و چې 168 کسان پکې وژل سوي و. د ورځپاڼې په لیکنه، په هغه وخت کې هم د هند او پاکستان ترمنځ حالات د جګړې پولې ته رسېدلي وو خو د نړیوالو سفارتي هڅو له کبله یې په جګړو لاس نه و پورې کړی. ورځپاڼې لیکي، کله چې دا بریدونه سوي وو نو هغه وخت منموهن سنگ وزیر اعظم و او نریندر مودي به پر هغه نیوکې کولې چې د اسلام آباد پر ضد ګام پورته کولو پر ځای مسله له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره شریکه کړې وه. د وال سټریټ جرنل په لیکنه، نریندر مودي اوس ځکه د خپل ولس په وړاندې په مشکل حالت کې دی چې هم وزیر اعظم دی او هم د یوري غونډې پیښه رامنځته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ایکسپریس ریبیون ورځپاڼې په اداریه کې راغلي چې په پاکستان کې اوس هم دا ګڼل کیږي چې د میرمنو کار یوازې د خپلو بچو، د خپلې کورنۍ، د نورو غړو خصمانه او خدمت کول دي. د ادارې په خبره، په پاکستاني ټولنه کې ښځې د کار په ځایونو کې ډېرې مشکلات لري. تفصیل د اسرار العالم مومند اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي، که څه هم میرمنې د ټولې نړۍ نیمایي برخه جوړوي خو دې باوجود په ترقی یافته او ترقی پذیر هیوادونو کې میرمنې د سړو پرتله د کار په ځایونو کې کمې دي او د نړۍ په اقتصاد کې یې ونډه هم کمه ده. په اداریه کې راغلی دی، د ځینو قانوني او ټولنیزو بندیزونو له کبله د میرمنو د صلاحیتونو مخه نیول کیږي او دوی نشي کولای چې پرمختګ وکړي یا د کار په کولو سره خپلې تنخواګانې زیاتې کړي. په ترقی پذیر هیوادونو کې اوس هم یو شمیر پرمختللي کاروباري مرکزونه داسې قوانین یا اصول لري چې میرمنې له پرمختګه منع کوي. همداراز ځینې ټولنیزې رویې هم میرمنې په اقتصادي توګه خپلواکه کېدو ته نه پرېږدي. د مثال په توګه، په پاکستان کې که څه هم یو شمیر مشهوره او کامیابه کاروباري ښځې شتون لري خو زیاتره میرمنو ته اوس هم د کار زمینه نه ده برابره. د کاروباري څانګې په قانون سازۍ او انتظامی برخو کې د میرمنو د نشتوالي له کبله هم داسې قوانین جوړ کړل شوي چې د میرمنو د ذهنیت او نورو ضرورتونو خیال پکې نه دی ساتل شوی او همدغه وجه ده چې یو شمیر جینکۍ کوم کار یا کاروبار شروع کولو ته زړه نه ښه کوي. په پاکستان کې اوس هم داسې ګڼل کیږي چې ښځې یوازې د کور کار لپاره پیدا دي. که څه هم اوس جینکو یونیورسټو ته مخه کړي او اعلی زده کړې ترلاسه کوي خو د دې باوجود دوی ته په خپله پیشه او کورنۍ کې د یو انتخاب کول وي. همدغه وجه ده چې زیاتره میرمنې د خپلې کورنۍ لپاره خپل میشن قربانوي خو که کومې میرمنې غواړي له کورنۍ سره سره خپلې نوکرۍ ته هم دوام ورکړي نو بیا د کار په ځایونو کې د دوی لپاره کومې ځانګړې اسانتیاوې نشته. همداراز چې کله په میرمنو د خپلې کورنۍ د خصمانۍ او نوکرۍ جاري ساتلو فشار وي نو بیا هغو ته د پرمختګ موقع کمې وي او تنخواګانې یې هم نه زیاتېږي. پر دې سربېره په پاکستان کې میرمنې نشي کولی چې د خپل پلار یا خاوند له
اجازت پرته د خپل خوخي کاروبار شروع کړي.
دا اسرار العالم مومند اوریدونکو سپه خبر کې د ماسپخین یونی م بجا شوی دا د بریوال کاکړ نبلند خبرونه وورو.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د 8 اگست د پیښې په اړه د پلټونو لپاره د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی کمیشن رد کړی دی. دا خبره د بلوچستان د های کورټ بار اسوسییشن مشر ایډوکیټ غنی خلجی د جمعې په ورځ د وژل شوو وکیلانو په یو یاد غونډه کې کړې ده. هغه ویلي چې دوی دا کمیشن نه مني. په دې غونډه کې شریک ایډوکیټ جمیل احمد خان نن مشال رادیو ته وویل یو پلو په سپریم کورټ کې اورېدنه روانه ده او بل پلو د بلوچستان حکومت د په وینا په خپله یو فریق دی نو څنګه کمیشن جوړولی. د پاکستان حکومت وایي په تیرو درو میاشتو کې د 2.5 میلیون شناختي کارډونو تصدیق کړی دی. دا خبره د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې پر ورځ یو خبري غونډې ته په اسلام آباد کې کړی ده. چودري نثار علي خان ویلي په تیرو درو میاشتو کې له 1.5 میلیون شناختي کارډونو څخه د 2.5 میلیون تصدیق شوی دی. هغه ویلي چې د جعلي شناختي کارډونو په جوړولو کې لاس لرونکو ته به کلکه سزا ورکوي. د پاکستان او روس ګډ ولسورځني پوځي مشکونه لنن څخه پیلېږي. د پاکستاني پوځ ویاند اسیم باجوا بیگا پر ټویټر باندې لیکلي چې دا مشکونه به لنن څخه پیل سي او د اکتوبر تر 30 نیټې پورې به دوام ولري. په افغانستان کې د امریکایي پوځ لوړ پوړي کمانډان جنرال جان نیکولسن ویلي طالبان د افغانستان پر 10% برخه واکمن دي او هڅه کوي چې 40% نور ونیسي. جنرال جان نیکولسن دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د دفاع په وزارت کې کړې دي. نوموړي ویلي بل پلو په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1400 وسلوال دي کوم چې د ده په وینا په شام کې د دې ډلې د مشرتابه لخوا پیسې او لارښوونې ترلاسه کړي.
لند خبرونه هم د بریوال کاکړ نوورې د لوریدونکو اوس وخت شبې د دونیسي خبرونې سندره جادوګری په نننۍ خبرونه کې د وتلې سندرغاړې ګلنار بیګم د مشهور د غې د سندرو او د غسي د غې د ژوند په اړه خبرې شوې دي. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
په سندره جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د پښتو موسیقۍ پر مینوالو د ګلنار بیگم د سندرو جادو او اثر نه ختمیدونکي بدل کیږي. نوموړي د سندره ویلو فطري استعداد درلود او د وخت موسیقارانو په خطوګه په کار راوستي دي. هم د ګلنار بیگم سندره وی چې خلک یې د پښتو فلمونو کتو او د رادیو د موسیقۍ پروګرامونو اوریدو ته هڅول. د سندری جادوګری د دیونه په خبرونه کې هم د نوموړي مشهور فلمی سندری او د شخصیت او ژوند په اړه معلومات تروړو. راځي له دیوي سندری خوند واخلو.
ਸਾਰੇ
کبھی اشارت نہ بل پستر بکے کبھی اشارت نہ کبھی اشارت نہ
اوریدونکو گلنار بیگم د پښتو فلمونو لپاره سندرې اکثره د وخت نومیالی او موسیقارانو لکه رفیق شینواری، فضل ربی پردیسی او اس ټی سنی په موسیقیو کې ویلې دي. هر وخت فضل ربی پردیسی چې د تبلې استاد وو، شاوخوا دوه کلونه وړاندې هم د مشال رادیو د موسیقۍ په یوه خبرونه کې راته وویل چې پر ګلنار بیگم یې هر ځل چې سندرې ثبت کړي د اوریدونکو ته خوند ورکړی دی.
داغی آواز کی اللہ پاک داسی و کوالٹی اچھو لیوا چی دا موسیقی گرانی نخونوا خو داغی آواز کی قدرتی داسی و شیو چی چا باوری دو انو دیر با پیخن لگی دو ما کم از کم اغی سرا دیر فلمونو کی تبلغ گولی دا ریڈیو پاکستان کی نمو سرا تبلغ گولی دا بیا دا موسیقی پلین کی فلمونو کی می پیدیر گانی ویلی وی جرم سزا پلاند جوتی قاتل یار خوب بس دیر گانے میں پیویلی آگے تب ما کوشش دا کول چھ دیتا سمر سادہ ترسی نو آگا بل دیر آگے دیر پمینا او دغرنا دیر
په سندره جادوګر خبرونه کې موریدونکو د ګلنار بیگم د غبل مشهوره سندره ووریده. د بنو یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال غازی سیال له نوموړي سره له نږدې لیدلی کتلې دي. سیال په دې وروستیو کې له ډیوا رادیو سره په یو ویډیوي مرکه کې د پښتو موسیقۍ په ډګر کې د ګلنار بیگم د قدم ایښودو کیسه وکړه.
خپل د دې نوم شیرینه و د کنړ وه محمد خوګخیله وه. د شناختی کارډ مطابق تاریخ پیدایش د دې 1922 د دې پلار چې کوم هغه ګل محمد نومې دی. پلار یې راغلی و ډېر د مخته نه شبازګډه کې اوسېدل. ګلنار بیګم ته داسې راغله ریډیو ته چې تاسو به د ګوهر بیګم نوم اورېدلی او ډېره سینیئر فنکاره وه. هغه وخت کې لا ریډیو جوړه شوې نه وه چې د هغه میدانی مجلسونه به کول. د هغې په وساطت د پېښور نه راغله. هغې دا ورته ویلي چې زه به تا ریډیو ته راولم. بنو ته راوسته او بیا دغه ځای څه وخته پورې تېره کړه. بیا خپل ورور دلاور ته په نکاح وکړه. بیا یو ورځ رشید علي دهقان بنو ته راغلی و. خاص په دې پسې راغلی و. ما ته ټلیفون وکړ چې سیال صاحب ته راشه. زه راغلم. ګلر بیګم هم راغلی و. ورته داسې حجره ورته وایه که کمره وي. په هغه کمره کې رشید علي دهقان دننه ناست و او مایک یې دې ته بهر د دروازې سره ورته ایښی و. دې سندره ورته وویله. هغه سندره دغه وه چې اول اول د کړکړ مزل د برمه ویستمه. نو دا غزل چې وی به بیا پېښور ته هغه ځان سره یووړه. د دې آواز یې خوښ شو او باقاعده به دې ته پروګرامونه شروع شول. ورته ریډیو ته داسې تللی و.
غازی سیال وایی گلنار بیگم ته د خور په څیر کتلی او خپل یو شمیر سندرې ورکړي چې هغه ویلې دي. د سیال په خبره گلنار بیگم ساده او حیادار ژوند کړی دی.
د سندرې مې ورته لیکلې او دې به یې ښکولې. تلفظ یې صحیح نه و. تلفظ بیا داسې غشی چې د دې بیټک ته به زه تلم او د دې سره به ملاقات کېدی او بیا مې د رور او د خور په هغه باندې سره ونیول. ما گلنار بیگم ته سندره ورکړه او گلنار بیگم ما ته شهرت راکړه. گلنار بیگم یوه با اخلاقه با حیا با وقار ښځه وه. هغه ډېره په نه خبره باندې مې غوسه کېدم او بیا ډېر په نه خبره به راضي کېدم. هغه ډېره سخي هم وه. هغه د پنځه وخته لمونځ عادتي هم وه. هغه ساده هم ډېره وه. دومره ساده وه چې په بازار کې به روان وه پری پری چپل بھائی پپو چاہ نہ پہ جانا چاہ دا بسو کی داغا گلنار بیگم دا چاہ نم یہ پہ دنیا کے نظائے گی ہو دے بالکل سیغنہ دا کرا دے پردی دمرا پابند دا پردا یہ کولا اور دیر اکلا کا ہے کولا دے تصویر پر ریڈیو کے بام دا پہ برکا کے بدلا فنکشن تا خو یقینت لا
کو په سندرې جادوګر خبرونه کې د وتلې سندرغاړې گلنار بیگم سندرې او د غېد هنر او ژوند په اړه معلومات اوري. غازی سیال چې د خیبر پختونخوا د بنو ضلع یو کلی سره اړه لري او گلنار بیگم سره د غې په هنري سفر کې مرستې کړې دي وایي نوموړې نه غوښتل چې بچي یې سندرې ووایي.
د گلنار بیگم درې لونه دي او درې زمن دي. بچي سندرې ویلې دي نه لونه سندرې ویلې دي کني پاګه کې ویوا لوریوا کراچی ته واده ده دا ډېر خوږ آواز په دې نه خوږ آواز ما ته یو کیسټم په هغه کې کړو په خپل آواز کې کړو خو ما وته وی چې یاره دا کسندره د دې چې سیال صاحب ما ته خو پښتنو ډمه وویل خو زه اولاد باندې ډمه نوم نشم زغمله سندرې نه پوه وایم ما ډېرې وویلې پښتنو ما ته څه راکړ
کلا بز ساد غای هاشم تانا ز قربان شم تانا زار شم تانا ز قربان شم تانا زار شم کلا با مڑا ستا پتی دار شم کلا با مڑا ستا پتی دار شم تانا ز قربان شم تانا زار شم تانا ز قربان شم تانا زار شم
د ګلنار بیگم او د غیر اثر دی ویبلې وتل سندرغاړي کیشور سلطان په خبرګو وازونو مو سندرواوري ده د بنو غازی سیال د ګلنار بیگم د مړینې کیسه کوي په تاسف سره وایي چې پښتنو او هم د پاکستان حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازم و د نوموړې د عالی فن قدر و نه کړ
نمخ کې ما سره دا وصیت کړو مته زمونږ جماعت ته هغه جماعت سره قبرستان دی زمونږ دی هغه ځای ما ته خوښدلې و چې دغه ځای به زما قبر وي خو زما یو ترز و هغه دا خبره وکړه چې دغه ځای خو باید ښه کې خو دا خو پښتون معاشره ده دغه ځای به څوک څه خبره کوي څوک به څه خبره کوي دی خو سندرې خو ویلي هغه به څه خبره وکړي ته به په غم ورسره واوړي خیر ما ته چې زه داسې فکر نه کوم دی ما ته ویلي چې دغه ځای مې ښه کړه زه دغه ځای ښه کوم راغلم دوی سره هغه څو کسان مې راوغوښتل تاسو قبر کنه یې چې راغلم خاوند یې دا خبره وکړه چې نه زه خو پتون قبرستان کې ځکه ښه کوم چې زما میلمانه به راځي د پېښور نه او ستاسو کلی لرې دی تکلیف به یې هغوی دپاره ما ډېر هغه د دې وصیت ورته مخکې کړ خو د خبره ونه منله چا پوښتنه نه کړي حکومتي خلکو خو بېخي دا په فن پوهېږي نه پښتون هم نه پوهېږي په خپل فن باندې
دا واوریدونکو د دې ونې د سندرې جادوګرې خبرونه چې پکې مو د وتلې سندرغاړې ګلنار بیگم سندرې او د غېد هنر او ژوند په اړه معلومات واوریدل. هم د ګلنار بیگم له دې یوې بلې مشهوري سندرې سره زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. ښه او بریالي اوسئ.
Shine.